ادراکی موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیون په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانه چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. پر سره پر څنګ موږ د امارت د هلم لرو د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې کېږي په لګړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اخته وو دلته چې ستار مال راشو دانه ورته ورته مو بیا هګۍ راټولې کړو. وروسته هګۍ راټولې کړو بیا کاټن کړو. کاټن چې کو بیا راوباسو دلته گودام تیرا بس گودام میں پس میں موٹر راجی موٹر تے بار ہوں بے پکندار پر شہر کے خرچے گی نور والا تو تزی
محمد نبی پنگوال مو دا غوار سمو دی پار کارونه دیر کی یادای کارونه و کی کارګر کار اختی سی بیروزگاری دیر دی
پاینی وخ کی د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن عملداری ریاست مسولین وای بازار ته د بی کیفیت هغوی د ارزه د مخنیوی حد کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ست چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه مډرو هغه کې د 2,60,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه روزانه د هګۍ تولید لري. خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هګۍ نورو ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هګۍ چې بازار ته ارزه کوي باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري. او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هګۍ مخ وینځو کمی د خارج سره ځي کرنټینو ته مو ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحب ځي ویتنر صاحب ځي او ګوی هغهږي مشه په یوه هغه 15 ورځې وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم پریخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سره
چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو چپی وایو سندره
په دې اړه به شیر هم ووري.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپکی هر شیبا فال گورم
د شیر نقد هم لرو
چا چې شیر واوري د وزړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک ومن چې بس دغه خبره ده بس هغه ښه شیر دی مات.
یو افغان شاوخوا څوار لس راکسونه راخون کړي
دا څنګه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او مېرمنو له یوې غوښتنې خبره وو.
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي. دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د مني د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلېږي. یلدا سریانی کلمه ده. د سېشېدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سژنې یلتا پاړه عابره سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه ږدي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شعرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېده. مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي نور وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک یې ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمۍ تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سر کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی کلتوري کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي. البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپله هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سیمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا،
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
له بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل غږ دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه، خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغه ته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را پیدا، یوه خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د هر څه سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېد او څه ډول یې واورېد، چا چې شعر واورېد ورته لار پیدا کړو دی کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدودوي. یو شعر ممکن
ما ته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو در کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ور کړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ما ته چې هیڅ احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ دا ش شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي، ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر اورېدل غواړئ چې هغه په همغه کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې او وظیفې ته راشو چې دا باید هغه څنګه چې یو عام تعریف دی چې شاعري د خلکو هغه څنګه وایي چې ترجماني ده څنګه مانه هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې دې پوښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانی نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت څه وایي؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په ده باندې یو توافق شوی دی، یعنی په ده باندې په ټولي.
نو دلته وبخښې بیرته هغه د توافق خبرې ته رانغلی، مخکې مو توافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډېری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم همغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم. بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس ولري.
احساس او عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یوه متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډی کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ذایقه دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. هغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکاره مسایل دي دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګ توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږه وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو؟
بالکل. دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ اور باندې سوچ تاغه کیږي چې یاره دسی خو نه ده پکار. هغه کې بالکل دسی یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي، موږ چې ورته ډېر وایو چې شعر شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنته وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وردل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هیڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو. مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند ملالې صفه موږ راخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغه خلک پام دی هغه سره بللې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بالا موږ احساساتو ته او لدینا باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
موري کمیس کې می پاولې مټومبا، موري کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولو یو له شوخۍ سره دی روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دی روغ دې کړمه. که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي، بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند رانه کړي. مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولویو په شکولو به مې زړه نه کیږي. مورې کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنګړي براته نه یادوي، نه نه بنګړي براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشې لیچې. موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وهیڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یمه، خو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی. زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهیږم،
خو کمیلی چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یمه چې اوس بنګړي مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه، بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړسوان دې مورې. زه هم پوهېږمه سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهېږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ، او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای، اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدمه. خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تګ پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي، نو زه به له کوره نورې چیرې ځما؟ مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړي د لاس کوتره یمه، زه د سړي د لاس کوتره یمه، پشته وزرو به وزره یمه، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیرا ته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چا ته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چا ته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسی د هنر پاړه په تیرو څه باندې ټول سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، ځینو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو، او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالرو خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري، او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته ځینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانیدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتي دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا یو سل څلوېښت کاله، یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې. د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابا ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک، په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غني خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد ړنګ شوله، بیا د والي صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د شش ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نسي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاس، او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د شپږ زرو په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه تر یوې پیړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ اته زره مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې، هر څومره دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټوله انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې، چې هغه تقریبا اوس نشته چندانې. هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان د مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څومره دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي، او که د کندهار په اکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سي، یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شته دي چې کتاب محفوظ دي، او کتاب مشتاس معلومیږي چې د پیړۍ پیړۍ کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي، د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام په وخت په غزنی کې ډیرې ښځو په انفرادي او ډلې ایزه توګه ګڼې فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس د هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینو شعر شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي، خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی شي.
مشاعره سیدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشا لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالې او شاعرانې آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانې دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي نو ډیری ښځینه وړتیاوې به خاموشې سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېری کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آباد وو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې اووه دېرش ټبره اوسېږي.
او د افغانستان په دولسو ولایتونو کې ګجر اوسېږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په پنځه سوه اویایم زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغ سس پہ چلیم ظلم دے پشنڈو ظلم دے پشنڈو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل سا ساتلی په پنجره کې یم شمع یم او بل د تاریخ پادر کې یم زر ک یم په چغو د وختونو پادر کې یم اوس می د ستم اوس می د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې